Dore, hemen sen hemen devam.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سولې د عالی شورا رئیس وی له وسلوال مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د کورنوي چارو وزیر بیا وی پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځن وژونکې حملې غیر اسلامي عمل بللی دی د خبرونو تفصیل ورسله هغه چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو راپورونه خبره شول د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوې د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپل وخت د څرګندونې نن په کابل کې د سولې په اړه د مدني ټولنې ځوانانو او ښځو په ملي یو کنفرانس کې وکړي
په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه راغلی
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی بیا وویل له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه جاري دي او په ملي او نړیواله سطحه د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړی چې ګنې په ترکیه کې دي د دوی ترمنځ خبرې شوي وي د افغانستان کورونو چارو وزیر وایي د وزارت د استخباراتو څنګ ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي وایي احمد برمک چې د سیشن بي پورز په کابل کې په یوې خبري غونډه کې څرګندونه کولې وویل کلکه اراده لري چې د پولیسو لیک له فاسدو کسانو پاک کړي هغه د خلکو ځینې شکایتونه پر ځای وبلل چې په ځینو جرمونو کې پولیس په خپل لاس لري
در بعضی موارد مردم ما شکایت داشتند که پولیس هم د قصور خودشان دست دارد ما این اعتراف میکنم که بله
خغلی برمک دغه راز ویل په دې وزارت کې د اصلاحاتو په نتیجه کې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه په 30% راټیټه شوې خو بیا هم د دې اړتیا شته چې د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه پریکړه وشي د کورنیو چارو وزیر همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لېږدوي خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره خپلې وسلې امنیتي ارګانونو ته تسلیم کړي د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یو سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد وویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې امر د امنیتي ارګانونو لخوا توقف شوی او نوموړی تورن دی چې د سواد د زده کړې له برخې سره د نړیوالو مؤسسو شوې مرستې بې ځایه لګولې دي ښاغلي فرهاد وویل تورن کس له یوې مودې رئیس تر تعقیب لاندې و د هرات د ولی ویان په خبره په وروستۍ یوه میاشت کې په دې ولایت کې د مختلفو دولتي ادارو له شلو زیات کار کون کې د اداري فساد په تور توقف شوی دی په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي په غزنی کې خبري اعلان او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخ دي دغه ادارې مشر مجيب خلوتګر د سشن بي پولیس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدل چې په دغه ولایت کې رسنۍ او خبري اعلان له دا ډول وضعیت سره مخامخ شي ښاغلی خلوتګر وایي په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنۍ په دې خاطر تړل شوې چې طالبانو ته له د په وینا له مالیه ورکولو انډډه کړې وه د همدې سیمه نړیتو خبرونه ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1800 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځن وژونکې حملې غیر اسلامي عمل بللی دی دغو دیني عالمانو ویلي چې ځن وژونکې حملې د اسلامي اصولو له مخې منع یا حرامې دي د دیني عالمانو دغه فتوا په هغه کتاب کې په ډاګه شوې چې د دولتي نړیوال اسلامي پوهنتون لخوا نن په رسمي مراسمو کې خپور شو د پاکستان ولسمشر مامون حسین په دغه کتاب کې لیکلي چې دغه فتوا د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره یو پیاوړی اساس ږدي هغه وویل پاکستانیان دغه فتوا په لارښوونه د اسلامي اصولو پر رڼا کې د افراطیت د مخنیوي لپاره یو ملي فکری اجماع رامنځته کولی شي. پاکستان له څو لسیزو راهیسې د هغو اسلام پالو له ستونزو سره مخامخ دی چې خپلو پلویانو ته د ځان وژونکو حملو ښوونه کوي او ورته وایي چې په یوه سپېڅلې جګړه کې ځان وژونکي شهادت ګټي. بهرني او کورني منتقدین د پاکستان حکومت او د هیواد امنیتي ځواکونه له اسلامي سخت دریځو سره په همکاري تورنوي چې په افغانستان او هند کې د اسلام آباد د سیاسي او پوځي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه د نیابتي عناصرو په توګه کار اخیستل کیږي. د کاسو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو وژل شو. دغه پیښه د متروویڅه په ښار کې رامنځته شوې ده. د هغه مدافع وکیل د ازادي راډیو د بالکان څانګه ته وویل چې ایوانویچ د ټپونو له امله ساه ورکړه. ایوانویچ د ډیموکراسۍ، عدالت او ازادي په نوم د یوې مدني ټولنې مشر و چې غړو یې د 2010 کال د کاسو په سیمه ییزو انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي وو. او د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له ویشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره بلګراد ته ولاړ. شینزو آبې ته چې د جګپورو چارواکو او جاپاني سوداګرو په ګډون د پلاوي په مشرۍ سربیا ته تللی د ولسمشر الکساندر وچچ لخوا هرکلی وویل شو. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم به له خپل سرب سیال او د دې هیواد له نورو چارواکو سره هم وګوري. ښاغلی ای بي ویلي چې سربیا د لویدیز بالکان د ثبات کلي ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د سولې د عالی شورا مشر وی له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري او د دې شورا د دارالانشأ مشر بیا وی چې د سولې لپاره د هر اقدام هرکلی کوي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو عذابو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي او منځګړیتوب وکي موږ ورته هرکلی وایو.
د کورنۍ او چارو وزیر وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. دا چې کوم موارد دي په همدې خبرونه کې په جزئیات اوریدلی شئ. د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سب شوې ده. په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه وایي په غزنی ولایت کې خبریالان او رسنۍ له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د دینی عالمانو لخوا د ځانوژونکو بریدونو یا انتحاري حملو پر ضد د فتوا په اړه هم په همدې خپرونه کې رپورټ لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. کریم خلیلی د سه شمې پر ځای د سولې اړوند مدني ټولنو ځوانانو ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته په وینا کې ویل دا مهال په ملي او نړیواله سطحه د سولې لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د عالی شورا د دارالانشأ رئیس وایي افغان حکومت لا تر اوسه په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې په خبرو کې شامل نه دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای اوس مهال دوی د سولې لپاره یو هیله بخونکي پړاو ته رسیدلی دي. کریم خلیلی چې د سه‌شنبه په ورځ د سولې اړوند د مدني ټولنو ځوانانو او ښځو ملي مشورتي کانفرنس ته وینا کوله وویل له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي اړیکې دوام لري.
تماس‌های غیر رسمي با مخالفان مسلح
هغه وای له وسلوالو مخالفانو سره د سولې غیر رسمي تماسونه روان دي. د سولې عالی شورا له حکومت سره په همغږي سولې ته د زمينه برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د محل په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره ښه شرایط رامنځته شوي او موږ په او امیدوار کوون کې پړاو باندې ګامې خي
ګام گذاشته.
نو موري وای دوی د سولې بین الافغاني پروسی ملي ګټو او د ټولو اقشارو نظریاتو ته په پام سره په شفاف ډول پر مخ وړي. د سولې د عالی شورا رئیس ټینګار کوي چې مدني ټولنې او افغان مرمنې باید د سولې پر وستو کې پوره ونډه واخلي. دا په داسې حال کې د چدروانې ونې د یکشنبه پورز د ترکیه په استانبول استانبول ښار کې د حزب اسلامي په وساتات له وسلوالو طالبانو سره د سولې درې ورځنی خبرې پیل او د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدې چې نتایج یې لا نه دی روښانه. که څه هم افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل د سولې لپاره د ټولو اقداماتو هرکلی کوي.
د ټولو اقداماتو د افغانستان د خلکو اعزابو مشرانو شخصیتونو چې هغه په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره وساتت وکي سهولتونه راوړي او منځګړیتوب وکي موږ ورته هرکلی وایو. مګر په مستقیم توګه تر اوسه د افغانستان حکومت د طالبانو سره په مذاکراتو کې نه ده دخل شوی او نه ده راغلی.
ښاغلی خپلواک وایي د ځینو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان مداخله مافیایي کړۍ د مخدره موادو قاچاقونکي او نړیوالې تروریستي شبکې د بین الافغاني سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د سولې د دارالانشا رئیس له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې سوله د ملت غږ دی، ورته دې لبای کوي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دې خپل با اعتبار استازی دوی ته معرفي کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د سولې خبرې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موضوع مشروطې بللې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه خواجه حمید علوی د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت اراده اړینه بولي او وایي اوس مهال د سولې لپاره ټولې هڅې سمبولیکې دي.
دا رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویل وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره غیر رسمي اړیکې دوام لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې له طالبانو سره غیر مستقیمې خبرې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټورې تمامېږي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ته هم دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپوه اسدالله میلاد سره خبرې کړې دي.
هغه څه چې اوس په افغانستان کې د سولې په پروسه باندې تاثیر اچوي دغه غیر مهم دي. یعنی اوس د طالبانو لپاره درې اساسي انتخابونه موجود دي یا امکانات موجود دي چې دوی یو دغه نه باید انتخاب کړي، ځکه کومه ستراتیژي چې په سیمه کې د امریکایانو او د افغان حکومت د طرفه مخ ته وړل کیږي. او دوامه برخه هغه ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې غواړي له حکومت سره د سولې په پروسه کې شریک شي او راشي حکومت کې سهم واخلي، قدرت کې شریک شي، دا دویم انتخاب ده. یو دریمه خبره هغه ده چې ځینې افراد چې دوی تر اوسه هم په خپلو افکارو باندې یا په خپلو موقف باندې ټینګار کوي، هغوی کولی شي چې داعش ته جبهې لاندې هغه وکړي، خپل ځانونه تنظیم کړي او خپله پروسه په غیر ډول باندې مخته یوسي. نو د دې تر څنګ په پاکستان باندې فشار هم د سولې د پروسې سره مستقیم تړاو لري. یعنی څومره چې پاکستان باندې فشار اضافه کیږي، یعنی پاکستان امکان لري په ځینو طالب ډلو باندې داسې فشار وارد کړي چې د پاکستان خاوره نوره باید د دوی د اهدافو لپاره ونه کارول شي او د دوی روابط باید له پاکستان سره قطع شي.
نو تاسو فکر کوئ میلاد صاحب، تاسو فکر کوئ چې د ترکیې وروستۍ ناسته هم د همدغه فشارونو په نتیجه کې ترسره شوې ده که څنګه؟
د ترکیې ناسته زه فکر کوم د سولې شورا هغه هڅه ده چې باید په غیر رسمي ډول باندې یو څه مذاکرات ترسره کی ځینو کسانو سره چې طالبانو له طرفه لیگل شوی یا په رسمي یا په غیر رسمي ډول. خو دلته باید موږ چې د سولې پروسې مذاکرات ته وګورو په مختلفو هیوادو کې دوه ډوله خبرې دي، یو رسمي او بل غیر رسمي او ټریک ټو. نو دا ټریک ټو مذاکرات چې په ترکیه کې وشول، ډیری د دې لپاره کېږي چې څو پورې د طالبانو موقف وپېژندل شي او د دوی هغه علاقه مندي سولې ته او یا مثلا هغه څنګه کولی شي چې په یوه رسمي پروسه باندې تبدیل کړي.
بله، اما میلاد صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم، نو بیا ولې دغه د ترکیې خبرې چې ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا افغان حکومت طالبان دوی ترې انکار کوي، دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
خو زه فکر کوم انکار خو دوی ځکه نشي کولی چې دوی نمایندګان لرل چې خبرې وکړلې او همایون جریر خپله د سولې د شورا په نمایندګۍ باندې له رسنیو سره خبرې وکړې، دوی نه انکار اسي. او زه فکر کوم دوی خپلې پښې خپله وایي او یا به ځینې اختلافات د سولې د شورا او د حکومت ترمنځ موجود وي.
او روسي پښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوي دغه ډول هڅې چې ترسره کیږي کاغه د مختلفو اړخونو له لوري وي په غیر مستقیم شکل، څومره کولای شي د سولې ټینګښت تاسو نظر زمينه برابر کړي؟
په سولې کې دقیقا چې د یو پروسیجر یا د یو پروسې پایس باندې غیر رسمي کتنې لیدنې مذاکرات د دې لپاره لار هواروي چې مثلا سوله امکان لري امکان پذیر شي، اما بیا هم د سولې د راتګ لپاره د دواړو ډلو چې یو بل سره په جنګ باندې لګیا دي، چې حکومت دی او طالبان دي، د دې په موقفونو پورې اړه لري. یعنې څومره دوی خپل موقف کې جدي دي، اول خو تناقض د موقفو تر منځ ډېر مهم دی، ځکه طالبان اول بل کې په دې معنا و چې د حکومت یې په رسمیت نه پېژندو، اساسي قانون سره یې ستونزه درلوده او ویل یې چې دا یو اسلامي حکومت نه دی او ډیموکراسي مکمله ردوله.
د افغانستان د سولې د پروسې او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ یا د افغان سیاسینو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه مو د چارو د کارپو اسد الله میلاد څرګندونې واوریدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس په ځینو غیر قانوني مواردو کې لاس لري. وایس احمد برمک چې د سه شنبه پر ورځ کابل کې خبري ناشته ته خبري کولې ویل چې د کورنیو چارو وزارت استخباراتو اداره ته یې امر کړی چې د پولیسو لیکې له فاسدو کسانو پاکې کړي. ښاغلی برمک دا راز ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو سطح 40% راټیټه کړې، خو یو شمېر امنیتي کارپوهان بیا له دې خبرې سره موافق نه دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په غیر قانوني مواردو کې د پولیسو د خپلتیا په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو خایي د لومړی ځل وی چې د کورنیو چارو وزیر په دغه مسلې اعتراف کوي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي د خلکو هغه شکایتونه پر ځای دي چې ګواکې پولیس په ځینو مواردو کې د جرم د مخنیوي پر ځای په خپل جرم کې لاس لري. وایس احمد برمک دغه څرګندونې د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړې.
در بعضی موارد مردم مو شکایت داشتن چې پولیس هم د قضاو خودشان دست داره. مې اعتراف میکنم
کو بله. دوی وایي په ځینو مواردو کې خلک شکایت کوي چې پولیس هم په قضایاو کې لاس لري. زه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په دې اعتراف کوم چې بله، زما څېړنې هم د خې ما د خبرات عمومي ریاست ته وظیفه ورکړي چې د پولیسو لیکې له فاسدو استفاده جو او خدای مکړه هغه کسانو چې وسلوالو سره لاس لري پاکې کړي، هغه که په هر سطح کې وي. دا په داسې حال کې چې څو مود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کابل کې د ځوانو افسرانو یوې غونډې ته ویل چې د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن د ختمولو لپاره اساسي خو اصولي اصلاحات مهم دي. ښاغلی غنی هم دا راز ویلي چې له دې وروسته به هیڅوک د فشار له مخې په امنیتي بنسټونو کې ونه ګمارل شي او هغوی چې په واسطو او پیسو ګمارل شوي په خپلو دندو کې پاتې راغلي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر وایي چې پولیس له ګڼو ستونزو سره ښی لاسته راوړنې هم لري. ښاغلی برمک د سه شنبه د ورځې خبري ناشتې ته ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په کابل کې د جنایي جرمونو کچه 40% راټیټه شوې، خو بیا هم د ځینو امنیتي حوزو د مسؤلینو په اړه بهرومرو تصمیم ونیول شي. نوموړي همداراز یو ځل بیا هغو کسانو ته چې له قانوني جواز پرته وسلې لیږدوي د خپلو وسلو د سپارلو په اړه خبرداری ورکړ. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر دې دمه د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه څرګندونې تر ډېره نمایشي دي. د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای:
جرم دي جرمي جنایي مسایل زیات دي، قتلونه زیات شوي دي، غلاوې. تاسو خپل فکر وکړئ په کابل په هر لس متره کې یو غل ولاړ. دغه ستونزې په پولیسو کې زیاتې دي. ما هیله د دوی نه دا ده چې تر واقعا وغواړي چې دلته امنیت ثبات باید راشي، دوی باید راووځي. کشفي ادارې، استخباراتي ادارې، جنایي ادارې ژمن کسان باید راوستي.
د ښاغلي زازی په خبره که څه هم په افغانستان کې روانه جګړه او ناامني بیلابیل اړخونه لري، خو دا چې لومړی خپل پولیس په بشپړه توګه قانونمند شي او بیا قانون په ټولو یو شان پلی کړي، دغه مسله به تر ډیره د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د 2013 کال د پولیو نوې پیښه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوه. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر و ته لوړ شو چې 15 یې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې او یوه یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتینی پیل کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امیر اختیاریس ډاکټر عبدالکریم پخلا د سه شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې د پولیو دغه تازه پیشه د سپین بولدک ولسوالۍ پر باد کلی کې سبسوي. د پخلا په خبره دغه فلچسوي ماشوم کوچی دی او ولس میاشتې عمر لري.
مش پرون د نړیوال روغتیایي سازمان له طریق رپورت تر لاسه کی چې یو بل نوې د پولیو پیشه کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې مثبت شوی. دا پیشه اصلا یو کوچنی کوچی دی د ولس میاشتې اندی د دوو میاشتو لپاره د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ د رباط په سیمه کې اوسېدلې. میاشتې وروسته بیا دی د امیر نیکه د زیارت په نامه باندې چې د بولدک ولسوالۍ او د بورګستان د ولسوالۍ سرحدي هلته اوسېدلې دي.
پخلا د پولیو د یو بلې پیښې سب د خطر زنګ وبلاو زیاته کړې چې په دې سره کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر ووتل ورسو چې پنځه یې په شاولي کوټ او یوه یې د ښار په نامه ناحیه کې ده. د پخلا په وینا وسلوالو طالبانو د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کندهار په شاولي کوټ، نیش، غورک، خاکریز او میانشین ولسوالیو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی وو. د پخلا په وینا په شاولي کوټ، نیش، غورک او میانشین کې د خبرو د لارې اوس دغه ستونزه حل، خو په خاکریز ولسوالۍ کې لا هم د واکسین پر تطبیق بندیز نه دی لیرې شوی.
کاملاً په شاولي کوټ کې کمپاین بندو د شپږو میاشتو لپاره په غورک، په میان خاکریز، په نیش، په میانشین کې وروسته له ډیرو خبرو څخه، وروسته له ډیر خاصو الوزلو سره چې موږ بالاخره خبرې وکړلې مخالفینو سره، دې ته زمینه مساعد اوسل چې موږ هلته کمپاین تطبیق کړو. موږ په تېره هفته کې میانشین او شاولي کوټ کمپاین وکړ، د نیشته موکي یوازې مشکل په خاکریز کې پاتې دی. خاکریز کې زه نن هم زموږ خبرې روانې دي.
د کندهار د امیر اختیار رئیس په دې ولایت کې د پولیو د پیښو د لا خطرناک کېدو له لاملونو څخه تر ټولو جدي چاپیریالي ستونزې بولي. په ګڼو میشتو او غریبو سیمو کې د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشت، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېولل او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال هغه ستونزې دي چې د پولیو خطر یې لا زیات کړي.
د لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون کاکله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې له آزاد رسنیونو د ملاتړ اداره یا نوی وای په غزنی ولایت کې خبري اعلان او رسنی له ناوړه وضعیت سره مخ دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه‌شنبه پر شپه کابل کې وی خبري ناستول چې په دې ولایت کې رسنی او خبري اعلان هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د رسنیو او خبري اعلان خوندیتوب د دوی د کارونو په لومړیتوبونو کې د ستونزې ته جدي پاملرنه کوي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې.
په افغانستان کې آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي سره دی چې په غزنی ولایت کې رسنیو خبريالان له جدي ګواښونو او ننګونو سره مخ دي. حکومت د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل د وسلوالو مخالفینو ګواښونو او د قانون د پلي کولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه د دې لامل ګرځېدلې چې په دغه ولایت کې رسنیو خبريالان له داشن یو وضعیت سره مخ شي.
څنګه خو یو په حکومتي ارګانونو نمسته دوی د قانون نه بر دی خو د قانون نغواری سه پلیشی. بل مسله دا ده که امنیتی ستونزه ده یا مسئولیت ده ایمنی ستونزه ده نو دا طالبانو پوری اره لری. دوی مسئول یعنی دوی ده امنیت ده اخلال مسئولیت لري، یعنی مسئول دوی دي. زه فکر کوم په دواړه خوا کې داسې ستونزه او مشکلات شته.
خغل خلوتګر وای په غزنی ولایت کې یو شمېر رسنۍ په دې وروستیو کې طالبانو ته د مالی ورکولو لامل هم ترل شوی. دغه په خبره په غزنی کې رسنۍ مجبور دي چې هم دولت او هم وسلوالو طالبانو ته مالی ورکړي چې د چارې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره خونړی او په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو لمخه په دغه کال کې شل افغان خبريالان د تورستي ډلو لخوا وژل شوې دي. د دغه کمیټې د مندونو لمخه د 13 خبريالانو د وژلو مسولیت د داعش ډلې او د دوو د وژلو مسولیت پر طالبانو ده. خو یادو ډلو په دې تړاو سن نه دی ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت، د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي او رسنیزو مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او نامنیو زیاتېدل ګڼي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي که په ټول هیواد په ځانګړي ډول غزنی ولایت کې د روانو ستونزو جدي مخنیوی ونشي، د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو ژوند به تر دې هم له جدي ستونزو سره مخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وای د رسنیو او خبریالانو د امنیت ساتنه او خوندیتوب د کورنیو چارو د وزیر د کارونو په لومړیتوبونو کې دي او جدي پاملرنه ورته کیږي.
خبریالانو د امنیت تامین او یا د هغوی د امنیت خوندیتوب د کورنیو چارو وزارت د خپل شخص وزیر صاحب وایس احمد برمک په لومړیتوبونو کې دی، او حتی زیربط ارگانو ته کشف و استخباراتو ته او طور امنیتی نهادو ته که غب مرکز کردی او غب کتویلاتو کردی جدی هدایات ورطور کردی چه پا جدی توگه ده خبریالانو ده تامین امنیت برخه که اقدامات رسید.
خغل رحیمی وی ده افغانستان ده کورانه و چار وزارت ده رسانه و خبریالانو ده خوندی توب لپر زنگری پلانون جو کردی او حسه کیگی چه ده غب پلانون پا جدی توگه پلیشی. ده رسانه و خبریالانو غواری چه ده هواری پا هدف پلستون زی امنیتی مسئولینو سره شریکی کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
لا آزادی رادیو سره وسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د پاکستان دینی عالمانو د ځان مرګ بریدونو یا انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکړه. تر 1300 زیات دینی عالمانو پر یو ځای فتوا ورکړې ده چې ځان مرګ بریدونو یا انتحاري حمله غیر اسلامي او ممنوع عمل ده. حکومت به د دې فتواو کتاب نن خپور کړي. جزئیات لملالی بشیر ورو.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې له کلونو راهیسې اسلامي سختدریځو ځانمرګي بریدګر روزلي او دغو بریدکوونکو ته وایي چې د دوی جګړه د اسلامي اصولو له مخې جهاد دی. ځانمرګي بریدونه ډیری وختونه متعصبانه، عقده او غیر اخلاقي بلل کیږي، په ځانګړې توګه کله چې ملکیان پکښې وژل کیږي. خو سختدریځي دا تاکتیک د جګړې تر ټولو مؤثره وسیله ګڼي. له 2000 کال راهیسې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونو زره کسان وژل سوي دي او له هغه راهیسې یو شمېر دیني عالمانو ځانمرګي بریدونه حرام بللي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په هغه کتاب کې چې د سې شنبې په ورځ خپریږي لیکلي چې دا فتواوي د یوې منځلارې اسلامي ټولنې د ثبات لپاره لاره هواروي. د همداراز ویلي چې له دغو فتواو څخه لارښوونه اخیستل کېدای سي کله چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه هلې ځلې کیږي. د پاکستان حکومت او پوځ منتقدین وایي دغه هیواد د نظامي او سیاسي مقاصدو لپاره سختدریځو ډلو ته ځای ورکړی او له ډېره وخته راهیسې هغه څه ته پام نه دی کړی چې په جوماتونو کې د اسلام په نوم کرکه خپروي. د پاکستان چارواکي د امریکا هغه تورونه ردوي چې وایي په دغه هیواد کې میشت سختدریځي په افغانستان او هندوستان کې پر خلکو حملې کوي. پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو پر وړاندې مهمې لاسته راوړنې درلودلې. د رویټرز راپور وایي چې په همدې حال کې پاکستانی چارواکي خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د میشتو سختدریځو ډلو پر وړاندې اقدامات به ډیر وخت واخلي او دا کار باید په ډیر احتیاط وسي. پاکستانی دینی عالمانو چې دا فتوا ورکړې وایي هیڅ کس یا ډله دا حق نه لري چې جهاد اعلان کړي او ځانمرګي بریدونه د اسلامي ښوونې پر ضد دي، نو ځکه ممنوع دي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
په نړۍ کې یو مشهور فزیک پو خبرداري ورکوي که د تودوخې درجه په همدې شان دوام وکړي نو لرې به نه وي چې د مځکې کره یا دا سیاره دومره ګرمه شي چې انسانان پکې د ژوند کولو توان له لاسه ورکړي. اسمت ساروان پې معلومات لري.
مشهور فزیک پو سټیفن هاوکینګ خبرداری ورکوي چې که د مځکې د تودوخې درجه په اوسني ډول په زیاتېدو وي دا سیاره یا کره به د وینوس په شان شي. د ساینس ویب پاڼې د راپور پر اساس سټیفن هاوکینګ وایي چې مځکه ممکن دومره توده شي چې انسان پکې اوسېدای نشي. د مخکې ویلي و چې د پاریس له اقلیمي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وتلو پریکړه د مځکې په تاوان ده. هاوکینګ په تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګلتونی غازونو خپرېدا ونه درول شي په راتلونکي کې به د مځکې د تودوخې درجه د وینوس همره یعنی د سانتیګراد 4.5 درجو ته لوړه شي. وینوس لمر ته دوهمه نږدې سیاره ده او 4 میلیارد کاله پخوا مځکې ته زیاته ورته وه. دا سیاره تر 2 میلیارد کاله پخوا پورې د ژوند وړ وه، اوبه یې لرلې او د تودوخې درجه یې مځکې ته ورته وه. ګلتوني ګازونو د دې سیارې سمندرونه وچ کړل او له هغې یوه سره کوره جوړه کړه. اوس په دې سیاره کې ډېر تیز بادونه چلیږي چې سرعت یې په ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 2.5 پروګرامونه او په کابل کې او د دې خر په شاوخوا کې د داعش ډلې د تبلیغاتو په اړه ریپورت اوري. خو اوس 4:30 بجې دی. له نوریاس نوری څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر اوسه له طالبانو سره مستقیما خبرې نه دي شوي. دا وروسته له هغې چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو راپورونه خپاره شول. د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو رد کړي چې په ترکیه کې د دوی ترمنځ خبرې شوي وي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وایي د دې وزارت د استخباراتو څانګې ته امر کړی چې د پولیسو په لیکو کې فاسد کسان په نښه کړي چې د لرې کېدو لپاره اقدام وکړي. د هرات چارواکي د اداري فساد په تور د معارف د یوه سیمه ییز جګپوړي چارواکي د نیولو خبر ورکوي. د هرات ولی ویان جلانی فرهاد ویل د معارف ریاست د سواد د زده کړې آمر د امنیتي ارګانونو لخوا توقیف شوی او تورن دی چې د سواد زده کړې له برخې سره د نړیوالو محسوس شوې مرستې بې ځایه لګولې دي. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي په غزنی کې خبریالان او رسنۍ له ګواښونو او ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. ویل کېږي د پاکستان د مختلفو دینی مدرسو له 1200 زیاتو دیني عالمانو یوه فتوا صادره کړې او ځان وژونکي حملې غیر اسلامي عمل بللی دی. د اسرائیل صدر اعظم له هند څخه د شپږ ورځنۍ کتنې په درېیمه ورځ نن په اګره ښار کې له تاج محل څخه لیدنه کوي. د نتنیاهو او د میرمنې سارا د دې کتنې لپاره د تاج محل او شاوخوا سیمو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کاسوو په شمال کې د اولیور ایوانویچ په نوم د اقلیت سربیانو یو سیاستوال نن د خپل دفتر په مخ کې په ډزو ووژل شو. د جاپان صدر اعظم د یوګوسلاویا له وشل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره نن بلګراد ته ولاړ. دا د جاپان لومړنی صدر اعظم دی چې له 2 لسیزو وروسته له بلګراد څخه لیدنه کوي.
او سم مرزی احمد زید نن ورځی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
تمدنن مخام په هند کې د افغانستان او هندوستان د کرکټ بورډ مسولین په یوه خبري ناسه کې د دوه هیوادونو ترمنځ د کیدونکې لومړنۍ ټیسټ لوبې په اړه رسنۍ ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیل وین شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه خبري ناسه کې به د 5 ورځنۍ یا ټیسټ لوبې نتیجه او ځای په ډاګه شي. د ښاغلی شاکر په خبره د دې ترڅنګ د دوه هیوادونو د کرکټ بورډ مشران به د کرکټ په برخه کې د دوړخیزو همکارۍ په پیاوړتیا هم خبري وکړي. د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلې ټاکلو په هدف دوستانه سیالۍ دوام لري. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې پرون د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلې او 17 درخشان لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه. په دغه لوبه کې د کابل د فوټبال د 14 کلونو منتخب لوبډلې 6-0 په نتیجې سره لوبه له 17 درخشان څخه وګټله. په پام کې ده چې د کابل د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د پیژندلو په هدف دا ډول سیالۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره شي. او د اروپا د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې تیر شپه مانچستر یونایټډ سټوک سیټي ته ماتې ورکړه. د مانچستر یونایټډ لوبډلې درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو سټوک سیټي لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم ترسره نه کړ. د اروپا د غوره لیگ سیالۍ د جدول په سر کې مانچستر سیټي د 2 امتیازونو په درلودو لومړی او مانچستر یونایټډ د 5 امتیازونو په لرلو دوهم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې بیا تیر شپه لیګانس 2-3 په پایلې سره ریال بتیس سره لوبه وبایلله.
د افغانستان مشرانو جرګې د کابل په باګرامۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو کسان لخوا داعش او اسلواله ډلې په ماتړ د شپې پاڼو خپرول د اندېښنې وړ بللې دي. د دې جرګې غړي د سه شنبې د ورځې په عمومي ناسې کې پر امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت سیمې چارواکي په دې ولایت کې د داعش ډلې د مهمو مرکزونو د له منځه وړلو خبره کوي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اورو.
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا د داعش وسلوالې ډلې په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول او د یادې ډلې په ګټه تبلیغاتو د یو شمېر سناتورانو تون غبرګون له ځان سره درلود. دوی د مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ارګانونه باید د یادې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. سناتور مولوي غلام محی الدین منصف په دې اړه وویل:
تبلیغات داعش در ولسوالۍ بګرامي
د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش تبلیغات تا او د دوی په ملاتړ د شپې پاڼو خپرول موږ ته د جدي اندېښنې وړ ده. امنیتي او کشفي ارګانونه باید هغه له پوره دقت نه کار واخلي. کچیرې د داعش کسان هلته وي باید ونیول سي، او کچیرې هلته شتون نه لري او یو شمېر کسان یې په ګټه داسې تبلیغات کوي، کشفي ارګانونه یې باید مخه ونیسي او مجازات یې کړي.
بل سناتور محمد حسن هوتک هم په دې اړه ورته اندېښنه درلوده.
د بګرامۍ په ولسوالۍ کې د داعش نفرو لخوا څخه په ټول ولسوالۍ کې په مکتبونو بیرغونه دي او د دې نشانونه دي او د دې شعارونه لیکل شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي کابل ته. دغونه فرصت و مخالفینو ته ورکوي چې بس تا شپه له سهاره تر ماښامه تر سهاره پورې شکار کوي په ساله زله سره هر ځای چې دوی وغواړي
خو سناتورانو د یادو شپې پاڼو د متن په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په غزنی، لوګر، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د داعش وسلوالو او د دوی پورې د اړوندو کسانو لخوا شپې پاڼې خپرې شوې دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې د یادې پیښې په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي.
تړاو مو ډېرې جدي څېړنې پیل کړي. موږ به تعقیب کړو چې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د حرکت د دښمن لخوا سوي او که د عامه ذهنیتونو د خرابولو هڅه ترسره سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې چې تر دې وړاندې هم د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او په وړاندې د عملیاتو په اړه ګڼ راپورونه خپر شوي دي، د یادې ډلې د خوځښتونو خبره کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ناصر کمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل داعش په هدفي وژنو کې اصلي او په وینا د دغه ډلې په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه نه ده ورکړي. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې مهم مرکزونه لمانځه وړل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې داعش ډله د محل یوازې د هسکې مینې، نازیانو او اچین ولسوالیو په ځینو لرو پرتو سیمو کې حضور لري.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د راپورونو لمخې د تیر کال په پرتله سږ کال د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. پوښتنه دا ده چې ولې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرېدو په حال کې دي؟ دولت او هغه بنسټونه چې د خځو د حقونو په برخه کې کار کوي ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې تاوتریخوالی راکم کړي؟ نننۍ خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لپاره د پام وړ کارونه شوي دي او ښځو په مختلفو برخو کې څه نا څه پرمختګونه کړي، خو لا هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ناموسي وژنې، زور زیاتی، جبري او په واړه عمر کې ودونه، وهل ټکول، له زده کړو محرومول، له کوره بهر نه پرېښودل او دې ته ورته په سلګونه نور هغه موارد چې افغان میرمنې ورسره هره ورځ مخ دي. د نږدې شپاړسو کلونو په بهیر کې د دولت او نړیوالو ټولنې له مرستو سره سره اوس هم د افغان ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه لویه ستونزه ده. ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپورونو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,000 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې 1,350 فزیکي تاوتریخوالی دی چې د بدن د غړو پرې کول، سوځول او دې ته ورته نورې پیښې شاملې دي. راځئ په پیل کې بعد یو څو زیانمنو ښځو خبرې واورو چې د څو کلونو په بهیر کې د کورنۍ لخوا ورسره په بیلابیلو ډولونو تاوتریخوالی شوی دی.
قبر ويا لرګي ويا يو بس هر شي را سره کوي الله زوالو چکوله بل الله شپش کال بار سر تیر د بل اوهلو چکوله دا خولي وره زرا له زو فروتاچ دا ر د د استخداغ درو ديش مانه د ولاد ازار سره فوات را وخت چکو را وخت ویړه ویرا وخت سر کوزي انا وتا تکشير چی چی را باندې ور مشتلې واغه فوس چکو را وخت اسوړ تر شاره تړل یو دای در دې کوي چې بل سړي ټک تر شاته تړل بل خوشاله دي چې فاجې فریق کوه ګور د نور ته خټک میوسته
کیسه کې د نن دی وای چې موږ دا کارونه کول د فلوره غڅو څه د کړي ته به خامہ خاکوي چون زیګه ولي غوې د ټول شان مې کړي ته تمونه خځونه ای کومه خځه خوشبخت دی خدای وي فل خووند لخه وي د خځه په باره کې خوشبخت خځه به خدای هغه وي کچيري وي چې هغه موزي وي د دومور په خله وي لکه مثال د خبرې دل ډیر داسې وای چې تنا بلا خځه د خورتي غدا تنا بلا
سرګنې باید را سره کول چې موږ چیغه کړه چیغه میړه مرا ته راغی تی لرګای راتو غپا 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 د سې وتر په ولم سما سره د سې باید را مې کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګول زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټي لګول وای ولې ملزم باندې زما بیمار ما وې تر اورز تا د پیریانو باسه مخلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګول دا ګوره
خپل بچیان ته د کار خدمت کوم خپل بچیان ساتم ماته د سونه وای چې دا دغه د نو میړه یو لاړی دا وای دا وکیا با وکي مان څه غشه سنه نو زه چې شته میلا دغه کې ژوند مې د ډاک دی ته یو څه کتره وب په کور کې نو هغه چې بم راوړې هغه بل راس خو واخسته چې پابې چې مې جوړ پر دې سختې خواري تندې موږ راس نه پر شول مزې خواره ولم زې زه دغه ته نه پر شول چې خپل د بچیان خدمت وکم برک په میوله کور باندې ور بیک له ورو مشر له ورو سپکې ورکی به کوم نور نو غان سرس خنه لیر کیر هغه غان دی هغه زپش کیس بازم هغه دی هغه وال
مګي ول اس خوین دی ز خپل د مور پلار نه هم لري نو ما تم د سې قصاصه وې ده ځکه زو پیدا ما تری وی می سپور نوم نه درلود ځکه د انجلۍ ده ز خپل کله سې ان دې کیسې نه خبره سم کله سې ما تو ویلن ته کله سې وزم را پېدې ګټیر ور باندې درېګ سکه دای سې ودې دل لپاره زفیت کاسوما نو ماته مور درې ورځې شرینه ویرا کړین اما مې ویل سم وتا ته تور شي دمو هغه به مې په خلک درته چاو خو نو واګي به ومنو وای زړل ودی ډیر زول الک نه دول انجلۍ ده نو دا خدای کارونه دی پڅ کې د انسان په خیر باندې اتمنه مغه ورسره کیږي
کای و مېرمن تل کورنی تاوتری خوالی سره مخوي د دې په کورنی ژوند او رواني حالت څومره ناوړه غیزه کولای شي د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا په حقوق کورنیو کې چې لو مېرمنو سره ناوړه چلند او تاوتری خوالی کیږي په دوی سربېره د دوی پر راتلونکو نسل هم ناوړه تاثیرات غورځوي
تاسو که غواړئ راتلونکو نسل مډر سالم وي خپل خسر چلند خپل عیار کړئ نن عمومي تحقیقات مونږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ سالم کړئ اگر ارزښتونه کوم دي اغه ارزښتونه مستقیم من یوش میره په ماشومان پورې ورګرځي چې موهید کې څنګه چرانو سره وشي یوش میره خزو پورې ورګرځي اوس دمه ماغه د ټول نه خالص تاسو د خزو پر رابطه غنې د خزو په اړوند غنې په ټول نه کې یوش میر زیات د ټولن په هنه او روان په هنه نظر تاسو پورې ورګرځي خلاص انساني ټولنه کول شي زمونږ ټول لپاره خچلندونه عیار کی ترڅو مونږ یو د بل په سر باندې عقلانی تفکر وش کولای او بحث وش کولای زما پلار مو زما مو سره داسې پرخورد کوو زه هم باید وکمه دغه په خوانه راپاتی خرافاتی ولګوګان مودلن راوخلو او خپل مرمن سره یا خپل خويند سره یا خپل کورنۍ غړو سره باید عملی کو
دا چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتیدو عوامل څه دی او په کوم ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د خزو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشره لطیفه سلطانی پاړه وایي
پرسیوي کې ما داشتم عرف انانات ناپسند هنوز هم به عنوان یک موضوع
زموږ د کمیسیون د څېړنو لمخې ناوړه دودونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دو ای وجدي ستونزه ده چې دوی له خپل حق حقوقو محرومي کړي دي لبلې خوا د قانون نه پلي کېدل او عدلي او قضایي بنسټونو ته د ښځو نه لاسرسي هم د تاوتریخوالي د ډېرې دو بل عامل دی چې د ښځو ډېرې قضیه د محلي جرګو لاري حل کیږي حالت هم قضاوت یو طرفه کیږي لموږ سره ثبت شوی قضیه د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل، بلخ، جلال آباد، هرات او نورو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ډېرې پېښې ثبت شوي او علت یې همدا دی چې په لویو ښارونو کې ښځې څه ناڅه عدالت ته لاسرسی لري، خو په مقابل کې په ناامنو ولایتونو کې ښځې له ډېرو محدودیتونو سره مخ دي او نشي کولی خپلې غوښتنې له قانوني لارو حل کړي. نو ځکه موږ په ناامن ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کره معلومات نه لرو. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا چې د نورو بنسټونو تر څنګ د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمیرې ځکه لوړې ښودل کیږي چې رسنیو، عدلي او قضایي بنسټونو او دې ته ورته نورو ادارو ته د ښځو لاسرسی زیات شوی. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د برخې یوه کارکوونکي شهره بانو ابراهیمی د خپل حقوق فعالیتونو یادونه هم کوي چې د تاوتریخوالي پر کمولو کې کړي دي.
خشونت ها در سطح کشور در کل افزایش پیدا کرده.
سه کال د هیواد په کچه تاوتریخوالی زیات شوی. خود ښځو وزارت تل د تاوتریخوالی د کمولو لپاره ځینې کارونه کړي، لکه د عامه پوهاوي پروګرامونو جوړول چې ښځې په کور او ټولنه کې کوم حقوق لري، د ښځو لپاره د ځان بسیاینې پروګرامونه او د لاسي صنایعو پیاوړي کول، د نجونو د زده کړو لپاره د کورنیو هڅول او ځینې نور پروګرامونه چې موږ یې پلان کې لرو چې د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو.
چیګونه مو میتونیم سات آگاهی مردم بلند ببریم.
درنو اوریدونکو، د موضوع په اړه مو بیلابیل نظرونه واوریدل. دا چې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره باید څه وشي، د ښځو د حقونو مدافع میرمنې لاړوندو ادارو څه غوښتنې لري، په دې اړه مې د ښځو د حقونو له یوې فعالې رابې ستانکزۍ سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اغلستانکسي د طالبانو له دورې نه وروسته د ښځو لپاره د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیرو بنسټونو په کار پیل وکړ. ښځو چارو وزارت دوی ترڅنګ نور انجوګان یو دوی چې ښځو ته کار کوي، خو بیا هم د پخوا په پرتله تاوتریخوالی شته ده او دغه د ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. تاسو دغو اړوندو ادارو نه څه غوښتنه لرئ؟ هغه کارونه چې دوی ښځو ته کوي، آیا ستاسو د قناعت وړ دي دغه کارونه؟
د دې په ځواب کې باید داسې ووایم چې د مونږ خو په دغه طالبان نه وروسته زمینه د درس برابره سوه او د کار زمینه برابره سوه. ښځو ته په سیاسي څوکیو کې او په ملکي اداراتو کې ونډه ورکړل شو، خو دا د قناعت وړ نه دي. کوم کار چې مونږ د ښځو ته وزارت ایجاد شو، د ښځو د چارو وزارت ښځو ته مونږ د ولایتو ښځو ته څه وکړو؟ مونږ هغه کونډه ښځه چې هېڅ کمال نه ده، د سواد نه لري، هغه ته څه وکړو؟ ښځې په سړکونو کې ناستې دي، مونږ یې اول انګورو چې ته ښځه یې، تا ته یو انګیزه ورکړم، ته خیاطي زده کړه، ته دغه یو کار، ته دغه یو غوا وکړه. مونږ په ولایتو کې ګورو ښځې دیخانی کوي.
یعنی تاسو وایئ چې دغه فعالیتونه ډېری لویو ښارونو ته محدود دي، کلیوالو سیمو کې کار نه ده شوی؟
بالکل دقیقا. مونږ که د ښځو چارو وزارت ته راځو، وایي مونږ عامه پوهاوی ورکړو، مونږ ښارونو کې بنرونه ولګول، په دې بنرونو باندې دوی فن هم اخلي، دوی ډېر زیات بودیجه مصرفوي. ښه، یوه ښځه له کلی نه هغه په میاشتو کې له کوره نه وځي، هغه دومره وخت نه لري چې هغه بنر ته ګوري او د بنر په پیام پوه شي. نو هغوی ته باید عامه پوهاوی په داسې یوه ژبه ورکړی شي، په داسې یو محبوبیت ورکړی شي چې هغې ته جالبه وي، د هغې د ورځنی ژوند سره سمون لري.
یعنی تاسو خبرو نه داسې معلومیږي چې تاسو وایئ چې ښځو چارو وزارت او نور اړوند بنسټونه چې ښځو لپاره کار کوي، د دوی کارونه موثر نه و د تاوتریخوالي په راکمولو کې؟
که دا مثبت وای، که دا یو مثبت اړخ یې لرلو، نو مونږ به لیدلو دغه کچه به راټیټه سوې وه. دوی به پالیسیانې جوړ کړي، پالیسي به ولیکي، پالیسي ولیکي وزارت عدلیه ته، پالیسي تطبیق وړي.
اغلستانکزی، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ بالاخره څه کول په کار دي چې ورو ورو دغه د تاوتریخوالي کچه ورو ورو راټیټه شي او بالاخره داسې یو ټولنه ولرو چې له تاوتریخوالي نه لرې یوه ټولنه اوسي او ټول په د سولې او صمیمت فضا کې ژوند وکړي؟
زما په نظر د حل لارې اول په اوله کې عامه پوهاوی ده. عامه پوهاوی په عامیانه ژبه خلکو ته د حقوقو درناوی او د حقوقو معرفي. مونږ باید دته کارونه کو چې کورنۍ له منځه وپاشو. مونږ باید دته کار کو چې د خپل کورنۍ نظام ډیر ښایسته نظامونه لرو، کورنۍ چې دا وساتو. اړوند اداره باید په خپل حقوق او په خپل هغه طرز العمل د کاري چورته ورکړ شوی د پیغام عملو کې او د خپل موقف نه په هغه ګټه واخلي چې د خلکو په خیر وي. اوس د ښځو چارو وزارت کې ډېر فشار پیراسي وایي او پالیسي سازم په یو ریاست نه کې چې یو ریاست ولري، ته باید د حج او اوقاف سره په تماس کې اوسېږي، دا یې حل لاره ده. علماء سره باید موږ ښځې کښېني چې خلک خبره مني. ډیر تاثیر گزار دی چې هغه د اسلام له اړخه بس پیو کی او سړی ته آگاهی ورکړي دغه د خصو سره خرو یو کی دغه تاسو خزي چې دی د تاسو د کور بنسټ جوړوي او د تاسو د اولادونو مور ده او د خزو د چار وزارت نه ګیلمنه یم ګیلمه ده دوی عملی کارونه وکړي دوی داسې کې چلته یو ریاست ایجاد کړي او ریاست هغه صرف د خزو د خشونت عامار ولیکي دلته باید داسې خزي له موږ سره ووسیږي همکار په ولایاتو کې چې موږ سره د کورونو ته ورسي په عامه ژبه خبرې وکړي باید متحدانه کار وکړو عامه پوهاوی ورکړو دغه په بهترین لاره باندې دغه د حق لاره ده ډیره زیاته مننه مننه تاسو
درنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې زموږ په ټولنه کې تبعیض او دوګونې چلند دی بای شوی چې له ښځو سره تاوتریخواله یو له فرصتونو څخه د هغوی محرومول یو وادي او طبي امر وګڼل شي همدارنګه په محاکمو کې د ښځو دوسیو ته پاملرنه نه کول د دې بای شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخواله ورسته بری ډیر شي نو ملای مامانو رسنیو او د کورنۍ مشرانو ته لازمه ده چې د تبلیغ او نصيحت لاري کورنۍ او پوهوي چې میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وکړي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام تو سره ولسم کال څنګه در باندې تیر شو معلومه ده چې په مفلسۍ بیکاری تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي ځکه پرته له دې بل څه ونه دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کړو د ګوړی اچار د 2012 کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي هیله ده چې خوند درکړي نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي 15 نمبره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو
خبر د چارواکو له خولې وای چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپل کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي چارواکي وای دوی پوهیدل چې چاودنې به زورور شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتی دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي زنده باد افغانستان
او په تیر کال کې د نیوزیلند هیواد د نظامی درندو مرستو له خبرم خبر شي
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي
اوس مو یو خوندی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګوره والکانو، سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغاتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شعر هم واورئ.
د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرې تپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت پتنه ور پیوند شوی ښکاری، پرې تپل شوی ښکاری، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاری، د خپل مقصد لپاره لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاری، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاری. د حکومت سرونه د حکومت پتنه کته او پورته ښکاری، سم نصب شوي نه دي او کتنه کږه ده.
د چوروالۍ اعلامیه: درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو، او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارک ونې به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول، نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی، او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسې له موږ سره ډېرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروي هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د ښار د بندو ویالو په مردار اوبو کې ولویدی، او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی، او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. د ښار په منځ کې له پراته سینه لکه د مړه ښامار بد بوی پورته کیږي، خو یو نیم حساس ښاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغورېږي، نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. خو اوس مو هغه دی درته پاک، او ټول کثافات مو ترې راوویستل او لرې مو وغورځول چې ښار ښکلی شي، خو که بیا له کثافاتو ډک نه شي او د پوډریانو په ساقي خانه بدل نشي، لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پې وکړو. منو چې د ښار کثافات کم نشول، خو دومره ډیر هم نشول چې ښار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای، نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان و نه خود. ستاس خدمتگارا چوروالی.
تیر کال تلفونی شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یوه نمونه دغه ده.
فخریه، مسج درته راغی، ته وګوره چې د چا دی.
او تو دریګه کې هندي سندره غوړې نو 002 دایل کړی، او که عربي غوړې نو 005، او که غربي غوړې 00.1 نمبر دایل کړی. د شبکې له خوا دی
ته خو هغه هندي سندره راواوروه.
تو دریګه چې 002 نمبر دایل کړم، دا خو یې لیکلي چې د ژبې لپاره 102 کله کړی.
کلکی کاکا نه،
دا خو وایي چې د پښتو لپاره 150 او د دري لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خو وایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره 9 کلک کړی.
کلکی کا
کا، دا خدای کلک میکا. ورکه دې شي دا شبکه
ولی
وای چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړی.
زه تا غم کلکا،
دا خدای کلک میکا. او لعنت دې په دې کار. وای چې د وخت لپاره 503 دایل کړي، او د سهار لپاره 2، د غرمې لپاره 3، او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تانه کې کاګا.
اوف لعنت دې در باندې.
ولی څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کریډیټ تخلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او مرنه هوتک درته وړاندې کړه. کلی کونه را لګینو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دغه دی: کابل 1301، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.